السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د نیمروز د هوایی برید د پیښې قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ او د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از ټانک آگاه بود قبل
نه کمرغه زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخه دوه تنه بریدکونکي چې په دې ټانک کې ول او وجل یو بریدکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکی وایي په دې چاودنې کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمي امنیتی او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پېښې مسولیت چا نه دی اخیستی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدل دي په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده زموږ خلاصه دی راډیو ری د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی د بریټ په کاراک سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن واکسین د کمپاین د پایل په دوه هم ورځ شوی د پولیسو په خبره د واکسین د کمپاین پر کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسوال بریټ وکړ او یو ساتونکو پولیسي ووژه په دې بریټ کې روغتي کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو او ساتونکو طالبانو بریدونه کړی دي د پاکستان چارواکي وایي د روان کال تر پای په دې هیواد کې د دې ناروغي د ختمېدو نیت لري امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په داشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړي ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوال اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي ل پلازمین واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځیدل او بخشی د وسلو ګرځول آزاد دی او قانوني ممانعت نه لري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړي دا اقدام داسې مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډي پی ای خبري اژانس لیکي چې د کوویشیلد واکسین لومړنی جاپان نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسر شارونو ته واستول شو تمه د یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي بلخوا استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې ده دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک به ژر تر ژره ورځوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سو، دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په 28 غوړو هیوادونو کې به لاسرسی ورته وسی. تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل سوی ده، او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري. او رسته خبر ده چې روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لمړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمي بڼې د خورېدو لپاره د دسمبر پر 28 لګول شوی. د روسیه حکومت نن ویلي چې د بندیز د غځېدو هدف یې د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایروس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې لمړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایروس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 اچچې منفي 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 اچچې منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 اچچې منفي 3.
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو وایي په هوایی برید کې وژل شوی ټول ملکیان دي او باید حکومت د عدالت د تامین هوډ وکړي. د زیانمنو شوی کورنیو له ډلې میر حسن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر امر کړی چې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د راپورونو په اساس د شنبې په ماښام په نیمروز کې هوایي برید ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. په خوست کې نن یوه ډله ځوانانو د هدفي وژنو د غندلو په پار باندې اعتراضي غونډه درلوده. مدني فعال نورالله افغان د هدفي وژونکو د معلني محاکمې غوښتنه وکړه.
د ملاله مایوند قاتلین دی نیولی، د شهید دایی صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشید قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمه دی وکړه.
ورسته لغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکای پراتلونکو نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمیر پخوانی بندیان چې افغانان دي هغه وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته ده او باید دوی ته غرامت ورکړل شي. راز لومړی مطلب ته د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د سیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم د راپورونو په اساس سیمې ته نه دی تللی. دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلل کیږي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د دې پیښې د روښانه څیړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپا دګ دی 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو 12 ولې د منځري په کلی کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوري انګور او لمسیان چې ټول شمیري اتل لستنه کیږي وژل شوې دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورالی او احمد ژوندۍ پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوی. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله لدی پیخ دری ورځې تیریږي، خو لا هم څیړونکي پلاوی د څیړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. د د خپل کورنۍ لپاره عدالت غواړي. که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د سیړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشری ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشری ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوب لی مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دولت سپګنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې آزادی رادیو ته وګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غکړې چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقونو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خو له دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونی آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بېپرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف اوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سرو عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده.
بند چې ډېر ښه دی، هېڅ ګټه یې نشته. زه ولا امریکایان تاریخ چې دا بندیان څه دپاره وړلی، دا خو یو وحشت، تکلیف او زحمت و. ځای ته وړل راوړل په هغه ځای کې ساتل، دا بندیان هم ډېر ناامیده. نه یو د کور د خوا معلومات ورته کېدی، یو خط په راتلی په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی و. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار و.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتنامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی د زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتانامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي، ګوانتانامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره یې په جرمونو تورن او یا هم محکوم شوي دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاري او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل شوی راپور کې راغلي چې کووېډ-19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بېپرې څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تېرې کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغو کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ شو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس په ورشو خوست د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له دای تر ودانه د وجل شوی کسانو په لنی محاکمه کولو او له خلکو سره د وجل شوی کسانو د څیرنو دوسیو پایلې باید شریکی کی. دوی چې نن په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والی اول چارواکو وغوښتل چې د وجل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او لنی محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. نور حال په دې راپور کې
د خوست لسګون ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیانست یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چالخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالا میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دای صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علنی محاکمه دی وکړي تر څو معلومه شي چې دا ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یوې ورځې لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بے مانا بولی.
لکه د نیمروز د پیخي شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستاده وطن لسکونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونته حکومت تم وای، طالب تم وای چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي تاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چوکدنه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په روزګان کې دینی عالمانو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې په غونډه کې برخه اخیستې او ویل دي چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی همدار از ویل چې وسلوال طالبان او سیاسي ډلې د خپل شخصي ګټو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د لمنځوړلو هڅه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اورزګان دینی علماء او ځای خلکو دغه خبرې نن په ترنکوټ کې د اساسي قانون ونی په مناسبت په یو جوړه سوی غونډه کې وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکو او دینی علماء وایي یو شمیر سیاسي ډلې او طالبان د خپل شخصي ګټو په مخه غواړي د افغانستان اساسي قانون لمنځه یوسي. د دغه ولایت دینی علماء وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په رڼا کې جوړ شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو او دینی علماء غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته د درناوي وسی او د قانون په رڼا کې د ټول فعالیتونه تر سره شي. یو تن دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او مدني فعال فیض الله نیکزاد وای
نو اساسي قانون دا مالا چې اساس ته دای د دغه زمانه د خلکو د ژوند کولو دی. پدې کې خلا د شریعت نسته، پدې کې زد د شریعت شي نسته.
وس کچیر مشتي سراسو دغه هم خلکو ته یعنی دغه اسکاری در اساسي قانون یا زورواکي در اساسي قانون ډېر پښاړي ولس کوچ نس کولای او غریب دی هغه چې موږ ته سر څورتوي. دغه
د اورزګان ولایتي چارواکي وای د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون د هیوا د نړۍ په کچه منل سوی دی چې د ټولنې د هر کشر حقوق ته پک شکی پاملرنه سوی ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو وی ویل چې د افغانستان اساسي قانون نه منل د افغانستان د حکومت او نظام سره په ښکاره توګه مخالفت دی او دا د افغانستان د شلکلون لستراوډونو د لمنځوړلو هڅه ده.
د سولې پروانو خبرو کې کله ناکله د اساسي قانون پر سر هم بحث کیږي. یو شمیر کړي ور سره ټکر او غواړي چې دا اساسي قانون لمنځه یوسي او پر ځای د بیان د ازادي بشري حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو دیموکراتیکو اصولونو پرته خپل پلوي ځاني او استبدادي روایتونه راوړي.
د افغانستان اساسي قانون 12 فصله او 102 پته ماده لري چې د افغانستان د هر قشر حقوق پکې خوندي دي. خو په هیواد کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د دغه قانون نه تطبیقول د دې لامل سوی دی چې دغه قانون ناقص او د خلکو باور پرې کم کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو مشر ویلی دی چې په هیواد کې تروریستي ډلې پټنځایونه نه لري. دا چې د پاوز د مطبوعاتو د څنګې د دغو څرګندونو نور جزئیات څه دي له هارون باچا به تفصیل واورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولست قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خوره هیڅ یو تر هغه ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبريال د پوز بیان ته پرستاو کې پر ټولنیز میډیا د خبري شوې هغه ویډیو حواله ورکړه چې په کلیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوی یو شمیر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د خبريال د دې پختنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښ کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی اورګنایزډ ټیررست انفراستراکچر اب آن گراوند نه دی.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي خو کدل تر هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي بلکې ډېرې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاده وبدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د غوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داول هم دارا زویل چې لتیر شاو خو یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتی چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم منی چې د پاکستان امنیتی حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اروپای ټولنه د کرونا وایرس مخنیوي د هڅو پترس کې یو بل واکسین ته هم د اجازه ورکولو باندې غور کوي. تر اوسه د اروپای ټولنې اړوند ادارې دوه د فایزر بینتیکا او مودرنا واکسینونه تایید کړي چې د عملي کېدو چارې د تیر کال پرستیو کې د دې ټولنې په اکثرو غړو کې پیل شوې. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړای شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې د دغه وبا په وړاندې یو عمومي یا تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د بریتانیا د درمل جوړولو کمپنۍ آسترا زینیکا چې د آکسفورد په هنتون په همکارۍ د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپایي ټولنې له چارواکو غوښتنه کړې چې ورته اجازه ورکړي چې واکسین د دې ټولنې په 22 غړو هیوادونو کې تطبیق شي. د اروپایي ټولنې د درملو ادارې EMA نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې د کمپنۍ پر غوښتنه به ډیر ژر غور وکړي او ښایي د جنوري تر 9 پورې په مشروط ډول ورته اجازه ورکړي چې د دې ټولنې بازار ته وړاندې کړي. که امستردام میشته دغه اداره د استرازینیکا واکسین ملاتړ وکړي او اروپایي ټولنه هم هغه رسمن تایید کړي، هغه به د کورونا ضد دریم واکسین وچ لري اروپایي ټولنه په 22 غړو هیوادونو کې خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې اروپایي ټولنه د فایزر بایو انټیک او مودرنا واکسینونو چې د کورونا په وړاندې مسریت په سلو کې نوي زیات خدل شوی تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره اروپایي ټولنه تر فشار لاندې د چیرې کورونا وایرس په وړاندې چې تر اوسه په دې ټولنې کې د لشپک سو شل زرو زیاتو کسانو ژوند اخیستې د نوي واکسینونو د تصفیه چارې ګړندې کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاندې اروپایي ټولنې د درملو ادارې د استرازینیکا غوښتنه یو ښه خبر وباله او ویل کله چې دا اداره له علمي پلوه د هغه ملاتړ وکړي نو به په رسمي توګه د عملي کېدو چارې په چټکۍ پیل کړي. نوموړي په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه اوس کولی شي چې د فایزر بایو انټیک او مودرنا 300 میلیونه نور دوزونه هم وپیري. د اروپایي ټولنې لخوا آسترا زینیکا ته په مشروط ډول اجازه ورکول دا معنی لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي تر یو کال پورې هغه وپیري او خلکو ته یې ورکړي تر څو د مؤثریت او جانبي عوارضو په اړه یې ټول لازمي څېړنې بشپړې شي. تر دې مخکې دغه واکسین ته د بریتانیا، هند او ارجنټاین په ګډون یو شمېر هیوادونو د تطبیق اجازه ورکړې ده. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونو پراخ کمپاینونه به ونه کړی شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې دغه وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. دغه خبرداري د دغې نړیوالې ادارې مخکښ ساینس پو سومیا سوامیناتان پرون دوشنبه ورکړه وی ویل چې سره له دې چې واکسین د تر ټولو زیانمنونکو افرادو خوندي کول پیل کړي خو نه پوهیږو چې په 2021 کال کې به د کتلوي معافیت کومه اندازه ترلاسه کړی شو. هغه زیاته کړه که دغه هدف په ځینو هیوادونو یا ځایونو کې ترلاسه شي هم، خو بیا به هم هغه په ټوله نړۍ کې د خلکو د معافیت په معنا نه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
مننه کوم چې د آزادی رادیو خبری مجله مو واورید. زلتا سو اجازه غواړم سید سمی عباس په بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر.